په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې د طالبانو د حکومت د نوي سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ټوله نیوز د خبرو سرچینو په حواله راپور کړی چې نوموړی په دوحه کې د افغان سفارت چې د طالبانو په واک کې دی د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. دا راپور پر بنسټ په دوحه کې د افغان سفارت پخوانی سرپرست محمد نعیم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه مقرر شوی. د 2020 کال د اګست له 15مې راهیسې لیکل چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي. حکومت یې د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو قطر یو له هغو هیوادونو دی چې په دوحه کې افغان سفارت طالبانو ته سپارلی دی. که څه هم پر افغانستان د 2020 کال راهیسې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي، خو تازه طالبانو د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ په دشت سفید کلي کې د نجونو د یوه نوي ښوونځي د پرانیستو خبر ورکړی دی. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبری آژانس د راپور له مخې د ښوونځي د ارغوشه خیریه بنسټ په مالی مرسته جوړ شوی. د بختر په راپور کې وړاندې راغلي په دې ښوونځي کې له شپږم ټولګیو ښکته نجونو ته د زده کړو زمینه برابره شوې ده. طالبانو په افغانستان کې یوازې له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو نه دي راګرځولي، بلکې دغې ډلې د 2022 کال په ډسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون یې په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې له کاره راوګرځولې. که څه هم پر افغانو ښځو نجونو د طالبانو بندیزونو کورني او نړیوال غبرګونونه پارولي، خو طالبانو په ځلونو د دغو غبرګونونو په ځواب کې ویلي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو نجونو حقونه خوندي کړي دي. پر اشغال شوې لویدیز غاړې د اسرایلو په بریدونو کې درې فلسطینیان چې د اسرایلو پوځي شبه نظامیان بولي وژل شوي دي. د شوټر پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ دا بریدونه د سه شنبې په ورځ د جنوري په 1مه وروسته له هغې شوي چې په لویدیز غاړه کې پرون د شنبې پر یوه موټر په برید کې درې اسرایلي وګړي ووژل شول. حماس ډلې په یو بیان کې پر اسرائیلی وګړو د برید ستاینه کړې وه، خو د برید مسؤلیت نه و منلی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس پرون په یو بیان کې ویلي و د اسرائیلو په بریدونو کې یو مهم قمندان د جعفر د باسیه په نوم وژل شوی دی. که څه هم په غزه کې له څه باندې یو کال راهیسې د اسرائیلو او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ جګړه په شدت روانه ده، خو د اسرائیلي یرغمل شوو د خوشي کېدو او په غزه کې د اوربند لپاره خبرې ترې هم روانې دي. د برازیل د هوایی ځواکونو څیړنیز مرکز قزاقستاني چارواکو ته د الوتکو د پروازونو هغه معلومات سپارلی چې د الوتکو له پروازونو یې ضبط کړي. دا معلومات د هغې آذربایجاني هوایی شرکت په اړه دي چې تېره میاشتې یوه الوتکه سقوط شوه. دغې څیړنیز مرکز په یو بیان کې ویلي معلومات یې د امبریول الوتکې له کابینونو چې په برازیل کې جوړه شوې وه تکمیل کړي او څیړنیز ټیم ته یې سپارلی دي. د قزاقستان چارواکو د تېر کال د سمبر په 19مه اعلان کړی و چې د دې الوتکې ضبط شوي معلومات د آذربایجان د ولسمشر الهام علیوف د هغو تورونو له کبله چې ویلي و روسیه هڅه کوي د دې لویې فاجعې دلایل پټ کړي او برازیل ته یې واستوي. کرملین ویلي و د روسیې ولسمشر له آذربایجاني سیاله بخښنه غوښتې د الوتکې او د الوتکې په سقوط کې لاس لرل رد کړي و. د آذربایجان ایرلاینز الوتکې د تېر کال د ډسمبر په 15مه هغه مهال سقوط وکړ چې له خپلې کرښې ووته. د غالوتکه د آذربایجان له پلازمېنې باکو د چچنیا د ګروزینی په لور روانه وه او شپېته مسافر پکې سپاره وه. د دغو مسافرو له ډلې 8 تنه یې ووژل شول. او د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان شو. په دغې لیګ کې د سه شنبې په ورځ د جنوري په 1مه دوه لوبې ترسره شوې. په لومړۍ لوبه کې خراسان فاریاب 3-2 په وړاندې عدالت فراه ته ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې که څه هم اټک انرژي د استقلال کابل لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د اتلولۍ مقام ته ونه رسېده. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ په څلورم پړاو کې د فراه ابو مسلم ټیم قهرمان، اټک انرژي دویم مقام او دریم مقام بیا د هرات ولایت اړونده سرخ پوشان خواف ټیم ترلاسه کړ. دا سیالۍ میاشت وړاندې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. تا تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالبه اوریدلای شئ. د پاکستان حکومت په وروستیو څو ورځو کې له د هېواد څخه باندې 1000 افغان کډوال ایستلي، خو تازه په د هېواد کې د کمیشنر دفتر ادا کړی ده چې له د هېواد قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نه باسي. وړاندې به په دې اړه باندې چې ولې افغان کډوال له د هېواد ویستل کیږي، خو د پاکستان حکومت دغه ادعا ردوي. تفصیل به درته ولرو.
اوسنی حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پرېکړه شوې ده، عادلانه پرېکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي چې دوی د دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، د دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
سره له دې چې د کرکټ لوبغاړي د افغان ښځو د حقونو لپاره درېدلي، ولې ځینې فعالان په کرکټ بورډ او پر افغان لوبغاړو نیوکې کوي؟ وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. په دې اړه به هم راسره جزئیات واورئ چې طالبان او امریکا په پټه پر یو توافق کار کوي چې له مخې یې زندانیان تبادله کیږي. د دې توافق جزئیات به هم درته ولرو. نور مطالب مشتملتیا مغواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې مو ز فريد سيال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د پاکستان حکومت وايي له دې هیواد افغان کډوال نه باسي چې د اوسېدو قانوني اسناد لري. خود دې هیواد په پلازمین اسلام آباد کې مشت افغان کډوال بیا وايي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره نیول شوی او یو شمېر کسان افغانستان ته انډیپوت شوي دي. په تېر څو ورځو کې په اسلام آباد کې 1300 افغانان نیول شوي دي. د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونو خبرګونونه هم پراولي. تفصیل په دې راپور کې اورو. په پاکستان کې د څه باندې 1300 افغان کډوالو له نیول کېدو وروسته د دې هیواد د مرستیال کمیشنر دفتر وایي یوازې هغه بهرني اتباع له پاکستانه باسي چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د دفتر د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په 1 د یو بیان په خبرولو سره د افغان کډوالو په اړه ویلي، هغه افغانان چې د پیوار، آی سی سی، کارتونه، فیزي او دریم هیوادونو ته د تک په تمدي له پاکستانه نه باسي. د دې دفتر په بیان کې راغلي د اسلام آباد ملکي ادارې د کډوالو ټول حقونو ته ژمنې دي. په اسلام آباد کې د مرستیال کمیشنر دفتر چې دنده یې د امنیت او نظم څارنه ده، په داسې حال کې په دې هیواد کې د قانوني اسناد لرونکو افغان کډوالو د نه ایستلو خبره کوي چې په تېرو څو ورځو کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا څه باندې 1000 افغانان نیول شوي او یو شمېر بیرته افغانستان ته ډیپوت شوي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو په واک کې افغان سفارت د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خپل ټویټر په یو بیان کې د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې وه چې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیولې او زورولې دي. په پاکستان کې مشت افغان کډوال د پاکستاني امنیتي ځواکونو لخوا زورونی او نیونې تاییدوي او وایي په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې مشت افغان کډوال د نوم خودل په شرط ازادي راډیو ته وویل، زموږ اپارتمان ته درې ورځې پرله پسې پولیس راغلل. یو ورځ مو په جومات کې تیره کړه، یو ورځ مو په کوڅو کې تیره کړه. زموږ له ګاونډي چې اسناد یې نه درلودل، پولیسو دوه ځلې پرله پسې 60,000 روپۍ واخیستې او نن بیا پسې ورغلي وو. وضعیت ډېر خراب دی. په پاکستان کې د دې هیواد امنیتي ځواکونو لخوا د افغان کډوالو نیونې او زورونې خبرګونونه پراولې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د پاکستان په ګډون د سیمې له هیوادونو غوښتل چې افغان کډوالو سره ښه چلند وکړي. هغلی بینټ د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په 1 پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر لیکلي، په پاکستان کې د افغان کډوالو نیولو او شړلو اندېښمن کړی دی. بلبلو د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ فعال حنیف پښتین د سه‌شنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼې په خاني ټویټر د پاکستان پر حکومت نیوکه کړې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او اجباري شړلې د ټولو اسلامي او انساني حقونو سرغړونه ده. د پښتین په خبره د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په شړلو سره غواړي چې خپلې ناکامې پالیسۍ پټې کړي. د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د افغان کډوالو زورونه او نیول وروسته له هغې پیل شول چې د پاکستان پوځ د جدي په څلورمه د پکتیکا په برمل لوسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې پکې 150 کسان ووژل شول او په لسواو نور پکې ټپیان شول. له دې برید وروسته د جدي په اتمه د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې پر هغې ځای سوابي بریدونه کړي چې د افغانستان پر خاوره ترې بریدونه تنظیم شوي وو. خو آیا د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت په اړیکو کې ترینګلتیا زیاتېدل د کډوالو په وړاندې د پاکستاني چارواکو چلند سخت کړی. د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر وایي پاکستان تل د کډوالو له موضوع د یو سیاسي فشار په توګه کار اخیستی دی. د ښاغلي قطمر په خبره پاکستان له افغان کډوالو سره غیر انساني چلند کوي او دا د کډوالو د نړیوالو حقونو خلاف کار دی. هغه وړاندې وویل
یو مهاجر باید په خپله خوښه خپل وطن ته ستون شي چې هلته هغه دپاره څه مشکلات موجود نه.
د پاکستان حکومت د 2023 کال په نومبر کې اعلان کړی و چې غیر قانوني افغان کډوال له خپل هېواده باسي. له هغې وخت راهیسې په زرهاوو افغاني کورنۍ چې په پاکستان کې کلونه تیر کړي وو اړ شوې چې خپلې سرمایې هلته پرېږدي او افغانستان ته خالي لاس راستنې شي. همدارنګه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي تېره میاشت ویلي وو د 2023 کال د ډسمبر له 1 وروسته د پولیسو له اجازې پرته هیڅ کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ د دغه هیواد د پارلمان غړو هغه غوښتنه رد کړې چې ویلي وو له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره دی د دې اتلانو جام سیالۍ لغوه شي. تفصیل له فیروزی عزیزی نورو.
د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ له افغان کرکټ ملي لوبډلې سره په اتلانو جام کې د لوبې د لغوه کولو په اړه د دغه هیواد د پارلمان د غړو غوښتنه رد او د افغان کرکټ پر ارزښت ټینګار کړی دی. انګلیسي رسنۍ سکای نیوز د انګلستان د کرکټ بورډ ای سی بی اجرایوي مشر ریچارډ ګولټ په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي په دې اړه د کرکټ د نړیوالې شورا د ټولو غړو د ګډ دریځ ملاتړ کوي. نادیو ارخیز اقدام خغلی ګورد سکای نیوز ته ویلی چې ای سی بی د هغو کسانو په اندیښنو پوهیږي چې په ټکو یې په دې باور دي چې د افغان نارینه کرکټ لوبډلې سره د لوبې لغوه کول کولای شي په غیر ارادي ډول د افغان ټولنې د انزوا او ازادۍ فشار لپاره د طالبانو د هڅو ملاتړ وکړي. نوموړي ویلي چې د کرکټ لوبې دا مهال د کډوالو په ګډون د ډیرایو افغانانو د هیلو او مثبتو سرچینو په توګه لوی ارزښت لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د دوشنبې په ورځ د انګلستان د پارلمان یو شپېته غړو په یو لیک کې چې د دغه هیواد په پارلمان کې د کارګر ګوند استازی تونیا انتونیازی هم په خپله ایکس پاڼه خپور او د انګلستان او ویلز کرکټ بورډ ته یې استولی، راغلی چې د انګلستان کرکټ بورډ ته په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا ښځو او نجونو ته د سپورت حق نه ورکولو او ګڼو نورو محدودیتونو د لګولو په غبرګون کې د په راتلونکي فبروري میاشت کې په پاکستان کې د اتلانو جام سیالۍ لغوه کړي. په دې لیک کې راغلی چې دوی باید د جنسیتي تبعیض پر وړاندې ودرېږي او له ای سی بی یې غوښتي چې افغان مېرمنو او انجونو ته دا پیغام ورسوي چې د هغوی پر وړاندې دا ناوړه چلند زغمل یا له پامه نه غورځول کیږي. خو د دې بورډ اجرایوي رئیس ریچارډ ګولډ ویلي دا بورډ د ښځو او انجونو پر وړاندې د طالبانو چلند غندي او دې ته په پام یې له افغانستان سره هیڅ یوه دوه اړخیزه لوبه نه ده پلان کړې. هغه ژمنه وکړه چې په دې اړه به د کرکټ د نړیوالې شورا آی سی سی لخوا د اقداماتو لپاره هڅه وکړي، ځکه د دې خبره همغږي سوي هڅې به د یو اړخیز اقدام په پرتله ډېرې اغېزناکې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ځینې پخواني غړي او افغان کرکټ مبصران د انګلستان د کرکټ بورډ له دې پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې سپورت دې له سیاسته لرې وساتل سي. د افغانستان د کرکټ پخواني لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې د افغان کرکټ اړوند دا شان دریځونو لپاره باید د افغانستان کرکټ بورډ واضح سپورتي ډیپلوماسي او میکانیزم جوړ کړي.
خپل کرکټ بورډ نه دغه غواړم چې دوی یو منظمه د سپورت ډیپلوماسي ولري تر څو وکولی شي چې ځینې هیوادونه چې دغه پریکړې کوي هغه قانع دي ته کې چې د افغان لوبډله سره میچونه وکړي.
کرکټ پوه سمیع الله هلال بیا ازادي راډیو ته وویل
انګلستان د حکومت دغه پریکړه د ستایلو ده چې دوی هېڅکله سیاست له سپورت سره یو ځای نه کړ. دا به دوی وو چې اوسني حاکمانو سره تر ښځو پر وړاندې چې کله یو ډول پریکړه شوې ده، عادلانه پریکړه شوې ده، دغه افغان کرکټ ملي لوبغاړي دي چې دوی پر وړاندې باندې غږ پورته کړی، دوی پر وړاندې د عدالت او د دې تر څنګ د انصاف غوښتنه کړې ده. ورته
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د انګلستان د کرکټ بورډ د څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې له دې وړاندې په 2022 کال کې آسترالیا هم په افغانستان کې د ښځو او بشري حقوقو د خرابیدونکو وضعیت له امله د افغانستان پر وړاندې شل اوریزو لوبو لړۍ لغوه کړې وه. د طالبانو حکومت د افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ ګڼ نور بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې وخت نا وخت د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنې راپاروي. ټاکل شوی چې افغانستان او انګلستان د فبروري میاشتې په 26 د پاکستان په لاهور ښار کې د اتلانو جام په ګروپي پړاو سیالیو کې سره لوبي وکړي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د اتلانو جام چمپینز ټرافي کې لوبیږي.
دا ژمی په را رسیدو سره د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې یو شمیر ورځني کارګران د بیکارۍ له زیاتوالي شکایت کوي. په دې لرو تفصیل له لابد سپوږمې اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د ښارونو په بیلابیلو سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنېږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاري او ستونزې لا ډېریږي. سینوی ازادي رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو په خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپلو کورنیو لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
روز زدا اگل کارم دغل ترازمت گرمی پورم دلتا کینو پدا یخ مارکی زیتی رور کار بار نست زیتی دو میدان شاره من کمک هم را سر سوگ نکه ایچات الله سم یا جوای نسو ایران پاتی چی و کو بیخی زیتی لار را بانده برا کده شپگو نفر کور که زیتی بیخی در پدر اینو کم خوالار سو ایران پاتی زیتی رور چات و ایزه زیتی بیخی ایچ چی نسته ایت بیخی لار را بانده قزدار ایو گلتا کور کرای را پسیده زیتی رور گل خس نست زمه در را پسیده تیم ایران پاتی سو و کو رور بیخی زیتی لار را بانده برا کده زیتی دید خدای درگاه تا ایران پاتی اینو قربان دی خدای سویس یا اللہ را ممکن پیدا کیگیس یا کار بارو کوزیتی کار بیخی را بانی برک ده سار رازو تر غرمه غرمه دیتی بیتا اندسی وچ کلک بیتا مزروانی ایس کم آیت نست زیتی نو
در کارگران لطالبانو او مرستندو یا ادارو غاری چه مرست ور سر وشی. راشپیل پلاس یا سپینگی رای چه دی کابل خار کوچو که کار پسی سرگردان گرزی او دی نوم لویلو ددکوی ازادی را ریو تای وویل چه دی بیکاره لامل دیر لستونزو سر مخ دی او دی مرستی غوختنه کوی.
دوار پا کول لپار را وطلیم پا کچو که گرزم خو کار نشتا سلو را ولدون لرم اول میل منی سرمیش پک کسانیو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وزو کاروبار نشته ده، نن کور کې خاص شته نن کور کې هیڅ شی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو بس کاروبار نشته ده چې وکړو بس یو خدای ته میله ده نور څه وکړو. کور کرایه هم پاتې ده هیڅ شی هم نشته کورو کې. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلۍ لرو، نه بخاری لرو، هیچ شی نه لرګي شته نه هیڅ شی هم نشته ده. مونږ څه شی وسوځو بس دغه کمپلی ممپلی په ځانونه واچوو بس دغه باندې ځانونه ګرمو. مونږ کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تیر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په 60 ډول د هیواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا 2 ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالره چې شاوخوا 350 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړې دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت بیان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بیلابیلو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له خبرونو ور اخوا
د امریکای رسنۍ او د راپورونو پر بنسټ د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر هغې توافق کار کوي چې له مخې په افغانستان کې بندي امریکایان د القاعده شبکې له یو پخواني غړي سره تبادله کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو. امریکایي وال سټریټ جورنال ورځپاڼې د سه شنبه په ورځ د جنوري په اومه راپور ورکړی چې د بایدن اداره د طالبانو له حکومت سره پر داسې توافق خبرې اترې کوي چې پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو په بند کې درې امریکایي وګړي د القاعده شبکې له هغې مشهور زندانی سره چې په ګوانتانامو کې بندي دی او د اسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده شبکې سره یې اړیکې درلودې تبادله کړي. د وال سټریټ جورنال د راپور له مخې د بایدن در غواړي درې امریکایي رایان کوربټ، جورج کلزمن او محمود حبیبي چې په 2022 کال کې د طالبانو لخوا په افغانستان کې نیول شوی وو د محمد رحیم الافغانی سره تبادله کړي. رایان کوربټ او محمود حبیبي پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو یو کال وروسته جلا جلا او جورج په 2022 کال کې هغه مهال ونیول شو چې د یو سیاح په توګه افغانستان ته سفر کړی وو. دا ځینو سرچینو له مخې تیره میاشت د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپینې ماڼۍ له امنیتي سلاحکار جیک سلوان سره یو پټه ناسته درلوده او د دغو زندانیانو د تبادلې خبرې ترې د تیر کال د جولای میاشتې راهیسې پیل شوې دي. خو په داسې حالاتو کې چې د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون د هیڅ هیواد لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، له طالبانو سره دا ډول مذاکرات په څه معنا دي؟ په اروپا کې د حقوقدانانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات وای
د بایدن اداره چې د خپل نامطلوب کردار د افغانستان په مقابل کې تر دې شدید فشار لاندې دی، غوالي چې په دا دیارلس ورځ باقی مانده د امریکایي اسیرانو د خلاصولو په خاطر خپل اداره ته یو نوې کریډیټ کمای.
دا رویټرز دا راپور پر بنسټ محمد رحیم الافغانی د القاعده شبکې له لوړ پوړو پخوانیو چارواکو دی چې د 2008 کال راهیسې د ګوانتانامو په زندان کې شپې ورځې تیروي. د طالبانو او بایدن ادارې ترمنځ د زندانیانو د تبادلې خبرونه وروسته له هغې خپره شول چې د بایدن ادارې د دوشنبه په ورځ د جنوري په شپږمه له ګوانتانامو زندانه 11 زندانیان عمان ته ولېږدول. د بایدن اداره شتمه ده واقع د همدې جنوري په شلمه د ټرمپ ادارې ته انتقال شي خپلې وروستۍ هڅې کوي څو وکولی شي په کیوبا کې د ګوانتانامو زندان د زندانیانو شمېره د دغې زندان د زندانیانو په تبادلې سره کم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ تر اوسه د دغې راپور د خپرېدو په اړه چې له طالبانو سره د زندانیانو تبادله د یو موافقې له مخې کوي څه نه دي ویلي، او د طالبانو حکومت هم په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته. تاسې زموږ خلک له ساتۍ راډیو ناوري. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامیاتو ازموینه اخلي. د دغې وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې دا ازموینې د لوړو زده کړو په موضوع کې د استادانو د وړتیاو د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور تفصیل له عبدې سپوږمۍ په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي یو استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل،
مخکې د دې نه چې استادانو هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو لاغی سره یو مرکه یا انټرویو کیږي او هغه کې لدین ازینې پوښتنې کیږي. خو پر حال په مذهبي او سیاسي لحاظ دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی، هغه زده کړو دغې چیرته ویلې دی، او په همدې دپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کړي. نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې اندغه نظر غواړي، او هغه چې هر نظر وي به د پښتني کوونکو پویږي چې د کم مذہب تختن او خاون دین واغه تختل نتیجه اخلي. سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو، اکاډمیک بنسټونه دغه چې دي دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکي کې بیا بدې پایلې لري. افغانستان کې هم هغه د نفس سیاستونه دي، هره ډله چې د واک ته رسېدله بله ډله او د هغې پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګره از یک ډاکټر، از امتحان بګر از ډاکټر، ولا او ډاکټر هست یا استاد هست یا در رشته
کار چی ازموینه اخیستل کیږي. زما نظر دا دی چې مثلا کله یو ډاکټر ازموینه اخلي، د ازموینې 80% پښتني باید د دوی د مسلک او 40% دینی وي. خو کله یو ډاکټر د ملایي ازموینه اخلو، دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینری یا ډاکټری ازموینه واخیستل سي.
تو بیا انجینری امتحان بده برام، یا بیا دکتری برام امتحان بده، یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان ځکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علومو پوه او د پوهنتون یو پخواني استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه،
نو شریعت استادانو نه چې هغه علمي درجه او علمي رتبه لري د هغه نه امتحان اخیستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغوی طرفه یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنه لري چې په دغه په ترڅ کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د یو ځانګړي بهیر په ترڅ کې ارزیابي کیږي. دغه امتحان اخیستل او بیا هم دغه د هغه کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتون سره پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارسو نه راغلي، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی، د ازموینې به د ځانګړي کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي، د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي، او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي د دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېری استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېری استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
کې درته تاندې څنګه پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې د